هم یک برنامه دیگر.
په افغانستان کې د سهار اته بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده. اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جک پوړی چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان سره دغه ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
As troops are withdrawn, our intention is to stay. But as the police are not able to do it,
نن د می یو د شمه له تنباکو د غټی ناخستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اکثر مخایي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6% وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسمه شاګردان لرو دلته لمشارکار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پیل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سیدآباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سیدآباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی دغه خپل سلاو مهمات او دا شان ټول راایستلي دي. دا د اکاخیلو بیزو پوستي وي نو هغه دوی سیدآباد ته راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. دوه سوه اولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یکشنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یوه سره ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکلاباد د چمړۍ په سیمه کې د هغه طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیس له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یوه خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړي په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یوه کمین په ترڅ کې د یوه وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدینژاد تر څنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13مه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دې دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل شوي دي. دغه روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیر جمعه سوي ټپیان شوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا شار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا شار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړی چارواکي وای دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرستو ماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامدار همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووځي. د ناتو نورو غړو هم وویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بله د هېواده ووځي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره یې د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سولې افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیلګي، او دلته ضرور ده چې موږ یو مشترک ځواب درلاسو. که خدای ناکده افغانستان وخوریده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ومردل چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل ښار ختیځ خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي دیره ده. لک تر لګه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونه له پنځه ویشتو کلونو کم دي د خپلو کورنیو د مشرانو له ویرې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي او یا یې هم انځورونه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تنباکو استعمال ته مخه کړې، خو ښایي بیکاري یوازینی لامل نه وي چې له امله یې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړې. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې دغه ارقام او عادات چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او لامل یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړي وایي بیخی زیات روختي سونز ورته پیدا شوی وي. خو د خبره لتیرو دریو کلونو رهیسی د عمل ته نه ویلی اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کالا دغه خوښه دوه کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم دې سکل هو چې نصار او سیګریټ دواړه پریخي د الله رحم دې ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم بم خراب او مزدوري بم کوله ډېړې بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذهني ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قار براته پروژه کې پر اوس د الله فضل بالکل خی ادمې دې مشکل هم نشته هیڅ هم نشته دې فصل بسره کې برابر
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې 10000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوي دي. د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خامیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه د خامیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه د خامیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې 1 انسان مړ کیږي. نن د مئی 1/3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده. د دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی.
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوی نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلې.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوی وای موږ کارونه ډېر ورسره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده؟ موږ کارونه بیرته ډېر ورسره شوي دي.
د غزنی اوسیدونکي خوخي خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چارې هم پیل کړي دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوی او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی. عمران الله تل د غزنی په سلویخ متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وه زموږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډېر دي خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوې نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمېر ځوانان په کارونو بوخت دي.
ولسنی شاگردان لرو دلته لموسر کار کوي دې پاپریکې دا جولسې د تبغسنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خ په لټر سو کې موږ پاپریکې نور هم کولې نور ول سوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسې ولې غو
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپله سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بیوای هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي تر څو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینه برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا تر څنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زل زیات غوډ شوي وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټه لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخی زیدې. خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم شه. شوالی دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نیم ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 24 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خپرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د می میاشتې په څلورمه نیټه د بغلان د پولیسو قومندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خپرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسېدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خپرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبل اغیزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید 19 ټیسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وې او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چېرته چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سنرایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل سوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
او اوسه می بهرنی مسئله د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته سوی دی، دا په دیارلسو کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطینی حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربندۍ پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بهتر د کول دي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزې وي. دا په تېرو دیارلسو کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له یولسو ورځو سختو جګړو وروسته د می په یوویشتمه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د شپږ شپېته ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
پنړی کې چتیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لغه
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری اوزان خبر کړی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوځي اډې څخه د امنیتي ځواکونو د تکتیکی شاتګ خبر ورکړ. د 211 پامیر خل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپاړو وسلور د وژل کېدو او نه نور د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي